مشال رادیو د پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. همدغسې به د خبرونې په دومین مای کې د مشال رادیو اونیزه خبرونه رادیو مجله هم واورئ. خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پاکستان مخالفو سیاسي ګوندونو ویلي د هیواد د خراب اقتصادي او سیاسي صورتحال په اړه ټول ګوندیزه غونډه رابلی. نن د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی حکومت صوبایي اسمبلی ته خپل بجټ وړاندې کوي او چین امریکا ته خبرداري ورکړي چې پر ایران دی په خپلو د فشار اچولو په انتهایی طریقو کې نرمي راولي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې اپوزیشن ګوند روای د قومي اسمبلی سپیکر د پارلمان نیول شوی غړي ځکه اسمبلی ته نه ورغواړي چې پر بجټ ته رای ورکولو په وخت د مخالفو سیاسي ګوندونو رای کمی شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فی ډلې د مشرانو ترمنځ د غونډې وروستو خبري کانفرنس ته مولانا فضل الرحمان اویل د روانې میاشتې په اخره کې د ګرانۍ او د حکومت اقتصادي او سیاسي تګلارې پر ضد ټول ګوندیزه غونډه رابلی.
پی ٹی ایم کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے لوگ
کدا پختون ژغورن غورزن غړی دی او کدا پیپلز پارٹی غړی دی. سپیکر پروڈکشن آرڈر نه جاری کړي. دا لدی قبل ده چې حکومت غواړي د اپوزیشن رائے کم شي. دا هم امکان شته چې د پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون نور غړی ونی وشي.
جبري بجټ جو ہے وہ قوم کے اوپر مسلط.
د خبری غونډې پر مهال د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د پارلمان د نیول شو استازو اسمبلی ته د حاضرولو غوښتنه وکړه. بلخوا وزیر اعظم عمران خان پرون د حکومت اتحادی ګوندونو د مشرانو سره د لیدلو پر وخت ویلي چې د پارلمان په نیول شو غړو د درغلۍ تورونه دي او هیڅ یو نیول شوی غړی به اسمبلی ته نه حاضر وي. د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 او شلم مالی کال بجټ نن صوبایي اسمبلی ته وړاندې کوي. د صوبې د پارلماني چارو او قانون وزیر سلطان محمد خان پرون مشال ریډیو ته ویل په بجټ کې 2.25 ارب روپۍ د پرمختیايي کارونو لپاره ځانګړي شوي دي او نوي ټیکسونه به هم نه لګي. بجټ بنن لومړی له صوبایي کابینې منظوریږي او له دغې وروسته به یې د خزانې وزیر اسمبلی ته وړاندې کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو ویلي چې د بجټ د منظورۍ په خلاف به احتجاج کوي ځکه چې د روان مالی کال په بجټ کې دوی ته برخه نه ده ورکړل شوې. د جنوبی وزیرستان د ټاکنو کمشنر ویلي امیدوارانو ته به د ټاکنیز کمپین لپاره د غونډو کولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبی وزیرستان کې حکومت یو سل څلور څلوېښتم دفې لاندې په غونډو کولو بندیز لګولې دی. د ضلع الیکشن کمشنر آصف خان خټک پرون مشال ریډیو ته ویل د قانون سره سم په قبایلي ضلعو کې د جولای د 15مې مخکې د صوبایي اسمبلۍ لپاره ټاکنې کول لازمي دي.
تر 25 جولای پورې الیکشن کمیشن آئینی طور باندې پابند دی کنه چې دوی به الیکشن کوي. اوس موږ سره دا څه پیمانه نشته چې موږ دا ووایو چې دا الیکشن به کیږي یا نه کیږي. او پاتې شو خبره د 44 له موږ ډي سي سره میټینګ وکړو نو هغې کوم کینډیډیټس چې موږ دې جلسه کول غواړي یا جلوس کول غواړي موږ به دې الله وکړو.
په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د ټاکنو لپاره د جولای 2مه نیټه اعلان شوې وه چې وروسته بیا ټاکنې د جولای 6مې ته وځنډول شوې. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د برتانی وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره لیدلی پرون په لندن کې د وزیر اعظم تریزا مې ولسمشر اشرف غنی ترمنځ تر کتنې وروسته برتانی د افغانستان لپاره 100 میلیونه پونډ بشري مرسته هم اعلان کړه. د افغانستان د ولسمشر یو بیان سمیم عارف پرون مشال رادیو ته ویل د ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم تریزا مې ترمنځ د بشري مرستو ترڅنګ په یو لړ نورو موضوعاتو هم خبرې وشوې. چین امریکا ته خبرداري ورکړې چې پر ایران دی په خپلو د فشار اچولو په انتهایی طریقو کې نرمي راولي. چین ویلي د امریکا او ایران ترمنځ د ممکنه تصادم په اړه اندېښمن دی. په بیجینګ کې د شام د بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدنې وروسته چینایي حکومتي کونسل وانګ یی پر ایران هم غږ وکړ چې د نړیوالو طاقتونو سره په شوې اټمي لوزنامې ولاړ پاتې شي. د ایران او امریکا ترمنځ له هغې وروسته تناو زیات شو چې کله تیر کال امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد د ایران سره د شوې اټمي تړون نه د وستلو اعلان وکړ. د دغه تړون له مخې پر ایران نړیوال بندیزونه نرم کړل شوي وو. تیره اونۍ د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټینکرو د بریدونو وروسته د ایران او واشنگتن ترمنځ حالات نور هم خراب شول. امریکا د دغو بریدونو تور پر ایران لګوي خو تهران دغه تورونه ردوي. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی نن په قاهره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون د عدالتي کاروایي په مهال بې هوش او بیا مړ شو. د جنازې په مراسمو کې د مرسی کورنۍ ګډون وکړ. د مرسی زوی احمد پر فیسبوک نن لیکلي چې امنیتي ادارو ورته د دې اجازه ورنکړه چې د پلار مړی په شرقیه صوبه کې په خپل خانداني هدیره کې خاورو ته وسپاري. د بخښنې نړیوال سازمان د مرسی د مړینې په اړه د کره پلټنو غوښتنه کړې ده. محمد مرسی د اخوان المسلمین مخکښ و. هغه په 2012 کال کې د ټاکنو له لارې په مصر کې واک ته رسېدلی و، خو له یوې کلنۍ واکمنۍ وروسته یې د حکومت پر ضد مظاهرې شروع شوې چې په نتیجه کې پوځ نوموړی له واکه لرې کړ. له دې وروسته مرسی ونیول شو او د ملاتړ کوونکو پر ضد یې عملیات وشول. اخوان المسلمین د مصر حکومت د مرسی د مړینې ذمهوار بللې دي. او بل خبر د کرکټ. د کرکټ ته نړیوال کپ په سیالیو کې دا وخت افغانستان او انګلینډ ترمنځ لوبه روانه ده. انګلینډ ټاس وګټو دا وخت بیټنګ کوي چې په لسو اورونو کې سلور سلویخت رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی آوټ شوی دی. پرون د نړیوال کپ په سیالیو کې بنگلادیش ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس هم د کرنسی او بی او موسم حال اورو.
اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپیه دیرش پیسې اخیستل کیږي او 155 روپیه شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپیه 50 پیسې او 192 روپیه 50 پیسې. یو ایرو 101 روپیه 50 پیسې او 102 روپیه دیرش پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپیه 80 پیسې او 140 روپیه 90 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپیه 80 پیسې او 140 روپیه. یو افغاني 1 روپیه 80 پیسې او 1 روپیه 83 پیسې. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اخیستل کیږي او 203 اویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 30، په بنو کې وضعیت نه زیات 140 او کم نه کم 22، او په کوټه کې وضعیت نه زیات 15 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو وایي سپیکر د څلورو بندي غړو د حاضرولو حکم د دې لپاره نه ورکوي چې د بجټ منظرولو پر وخت مخالف اوازونه غلي کړي.
پدې هر څوک پوهېږي چې دا پاور دی ولې نه استعمالوي. ظاهره ده چې د شاته بازي ادارې چې دغه دیته دا مجبورۍ چې ته دوی مره غواړه.
د پاکستان لوی اپوزیشن ګوندونو اعلان کړی چې د رواني جون میاشتې په پای کې به پر روانو حالاتو ټول ګوندیزه غونډه کوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته له جنوبي وزیرستان ولاړ کاندیدان وایي دوی په دې اړه اندېښمن دي چې حکومت به انتخابات وکړي او کنه.
نو په داسې حالات سے وقت خلق کتاب دے جوان در مشکلات تھی نو وقت دے الیکشن کمپین کول دا ڈرا مشکل خبر ا دو نو زکو بدا نہ تے چے دے دغه یا کومات دغه سم مقصد دے چے راشای بار بار جنڈوی.
د کبالی زلو په ګډون په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د پولیو زد کمپاین په داسې وخت کې روان دی چې هلته د ناروغي زیاته شوې ده.
نو چې کله یو ماشوم ته وسیب میلاو نشي په یو علاقه کې نو هغه ماشوم خطر جوړ شي چپ چاپېره نو ماشومان چې کم دي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غل مشال ریډیو خبرې. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو وایي د پارلمان سپیکر د څلورو بندي غړو ایوان ته د حاضرول حکم د دې لپاره نه ورکوي چې د دوی په وینا د بجټ پاس کولو پر وخت مخالف اوازونه غلي کړي. د پارلمان په نیول سوي غړو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه مشران علي وزیر او محسن داوړ هم شامل دي چې د خوشی کولو لپاره یې ژغ پورته کوونکي ډیر سوي دي. د حکمران ګوند غړي بیا اپوزیشن پر هر مسله د سیاست کولو لپاره تورنوي. تفصیل بشیر ګواښ کوي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي په پارلمان کې د تحریک انصاف حکومت سپیکر د قومي اسمبلی بندیان غړي ځکه نور غواړي چې پر بجټ د رائے ورکولو په وخت د مخالفو سیاسي ګوندونو رائے کمی شي. د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د جون په 12مه په اسلام آباد کې خبرلن ته ویل
پی ٹی ایم کې هو یا پیپلز پارټي کې لوګ
کده د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دي او کده د پیپلز پارټي غړي دي. سپیکر پروډکشن آرډر نه جاری کړي. دا لدی کبل ده چې حکومت غواړي د اپوزیشن رائے کمی شي.
شي. دا هم امکان شته چې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون نور غړي ونیول شي. دوی په دې طریقې غواړي یو جبري بجټ په ولس وتبي.
جبري بجټ جو هه و قوم کې اوپر مسلط کړی.
د تحریک انصاف حکومت په پارلمان کې د ځینو نورو ګوندونو سره اتحاد لري او غواړي د منځوري لپاره کلنې بجټ وړاندې کړي. دا وخت د پارلمان څلور غړي په زندان کې دي. د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون یو مشر صاد رفیق د درغلیو په کیسونو کې قید دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران محسن داوړ او علي وزیر پر یو پوځي چیک پوسټ د برید لپاره د خلکو د هڅونې په تور نیول شوي دي. دوی ټول دا تورونه بې ځایه بولي. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری د جون په 18 په اسلام آباد کې خبرلاند ته ویل چې د پارلمان نیول شوی غړي باید قومي اسمبلی ته راوصل شي چې په مهمو پریکړو کې د خپل زینو او خلکو استازیتوب وکړي.
اگر آپ ممبران پارلمان کو
دی وایي که د پارلمان غړي نیسي او بیا یې سپیکر در وصل حکم نه ورکوي نو دای وړي ردرنه مسله ده، غیر قانوني کار دی. د پاکستان د آئین تر مخه که د پارلمان غړی په کمتور بندي شي او لا مجرم نه وي پیژندل شوی، د قومي اسمبلی سپیکر کولی شي د پروډکشن آرډر په نامه حکم ورکولو سره هغه پارلمان ته حاضر کړي. خو د تحریک انصاف حکمران ګوند سپیکر اسد قیصر د زرداری، داوړ، وزیر او رفیق په مسله کې له دغه حکم ورکولو ډډه کړې. هغه د قومي اسمبلی په غونډه کې د جون په 18 په دې اړه د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف د ډیر ټینګار وروسته وویل چې دی به په دې اړه لومړی د قانون وزارت سره مشوره کوي. په قومي اسمبلی کې د پارلماني چارو د کمیټې مشر او د تحریک انصاف غړي مجاهد علي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د اسد قیصر دریځ سم دی. تر دې مخکې اوارد مسلم لیگ نون دو مشران شهباز شریف او خواجه صاد رفیق د سپیکر په حکم له زندانه پارلمان ته ورغلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ وکیل شهاب الدین خټک وایي سپیکر نه پخوا قانوني مشورې ته ضرورت درلود او نه یې وس لري.
د دې قانوني پاورز دي، خو په دې هر څوک پوه دي چې دا پاورز دی ولې نه استعمالوي. ظاهر ده چې د شاته بازی اداري چې دغه دیته دا مجبورۍ چې ته دوی مرا غواړه. ظاهر ده چې د علي وزیر او د محسن داوړ په اسمبلی کې پېښ کېدل چې دي دا به د خړک مرد واقع هغه حقایق الته ظاهر ده چې بیانېږي. به
علي وزیر او محسن داوړ د مې په شپږویشتم د شمالي وزیرستان د خړک مرد تر پیښې وروسته ونیول شو. په دغه ورځ په اوس په ډزو 14 کسان ووژل. وی ویل چې دې کسانو د وزیر او داوړ په لمسون پر چیک پوسټ برید کړی و. د عدم تشدد د فلسفې پلوی پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور بې بنیاده بولي او وایي چې په ځکه ډزې وکړي چې بې وسلې ولسي وګړو د بې امنۍ خلاف او پښتنو حقونو لپاره نارې وهلې.
مشر ګواښو د پاکستان د لوی اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته وویل چې د روانې جون میاشتې په اخره کې ټول ګوندیزه غونډه رابلی چې د حکومت ضد احتجاج لپاره پکې سلام مشوره وکړي او یو تګلاره وټاکي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس ته ویلي د هیواد او د وګړو د نجات لپاره ضروری ده چې د په وینا د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ختم شي. پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا هم پرون د خپل اتحادیانو ګوندونو له مشرانو سره په یو غونډه کې ویلي د پارلمان هغه غړي چې د محل بندي دي د هیڅ یو ایوان ته د حاضرولو امر به نه جاری کیږي. سراج زهیر نور حال راکوي.
د ګلپور اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلی د مشر مولانا فضل الرحمان سره ملاقات کې د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بټو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شهباز شریف په دې سلا شول چې د حکومت د پالیسیو پر ضد به ګڼ ګوندی غونډه رابلي چې پکې به یوه کړنلاره ټاکل کیږي او د قومي بجټ پر ضد به په پارلیمان کې احتجاج کوي. له ملاقات وروسته د بلاول بټو زرداری سره په ګډه پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمان وویل دا وخت پاکستان کی گرانی ورس پورس سیوا کیگی او دا ملک پہ اقتصادی لحاظ سرا غلام جل کرے شوے نو پدی خاطر دوی فیصلہ کری چی دا مخالف و گوندو نو ٹول گوندی زغنڈا راو بلی
ایسی صورتحال میں اس حکومت کا خاتمہ
دے وہی پداسی صورتحال کی ددی حکومت خاتمہ دا قوم دی نجات لار دا ددی حکومت خاتمہ ددی ملک دی نجات لار دا او ددی نے پرمن پدی اتفاق کڑے کی د جون اخری لسیز دا پاغی کی بمو ټول گوندی ز غنڈا کو او ټول گوندنا په پاغی کی گډون کوي او زمو ټول گوندونو چې په کوم خبره اتفاق وکړو نو ان شاء الله ټول په پاغی عمل کوو او په میدان کې به ودی کو او دا خلک پدی ملک دا حکومت کولو هیڅ جواز نه لري
پر حکومت کرنے کا کوئی جواز نہیں رکھتے
پدی مقدمہ پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری ویناوا چې حکومت د ځینی پارلیمانی او د غړو په پروډکشن نه جاری کولو تدوی سیمه په قومي اسمبلی کې د استازیتوب نه محرومه ساتلی بل په هم د ګل پورس د حکومت د اتحادی ګوندونو د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان وویل د مخالف ګوندونو مشرانو درغلي کړي او په نړۍ کې چرته هم یو مجرم په پروډکشن اډر پارلیمان ته پر غوښتو د حکومت او د وزیر اعظم پر ضد د ویناګانو اجازه نه ورکړل کیږي نو دا آصف علی زرداری په ګډون با د یو تن هم پروډکشن اډر نه جاری کوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو او د قومي اسمبلی د غړیو محسن داوړ او علي وزیر ځینې دوستان له هغوی سره د ملاقات لپاره د پېښور زندان ته ورغلي وو د غورځنګ پر یادو دواړو مخکښانو تور دی چې خلک یې په شمالي وزیرستان کې پر یوې پوځي چک پوستې برید هڅولی وو دوی دا تور ردوي په پرونیو ملاقاتونو کې د غورځنګ یو مخکښه سنا اجاز هم وه بشیر ګواش له نوموړي سره مرکه کړې او ورڅخه یې د محسن داوړ د زندانی حالات پاړه پښتنې کړې دي
سحر نامونږ ورغلی وو یو درې غنټې پس چې زمونږ ټایم راغو مونږ سره ورغلو نو محسن موجود وو مونږ ملاقات لور ورغلو گرفتارې نه پس زما خو سر پہله نه ملاقات نو ماته خو داسې محسوس شو چې محسن ما داسې لګېدل چې وزن هم کم شوی وو لږ شانتې ما ته نه پوښتنه وکړه د دې حوالې سره نو دا جواب دا و چې جیل لخوا مخه حرکت دومره زیات نشته هغه خدا سی وي خو مات داسې لګی چې لکه هغه ته د پارلمان حصه یې او بیا هم ته دومره دی وسه چې ته پخپلا په یو شي کې ګیریږي نو دا ځان لیو نفسیاتي فشار دی او زور دی نو هغه په صحت اثر انداز کیږي زما د ذاتی دا خیال دی خو ټول نه مهمه خبره چې دا د زمونږ ملګرو خامخا چې کله خلک بندیوانی بهر نشتلی نیو پختنه ټول نه زیاته چې کوم کیږي هغه دای چې ته کتاب لولې سکه یې نه کوي چې دا تاسو هم ته نو کړو هغه جواب دا وشي دلته چې کوم کتابونه مونږ واړو هغه اجازه نشته او چې کوم دلته ملاویږي نو هغه داسې دي نو مونږ ته تاسو شو کنه هغه کې کتابونه هغه ته د مودودی سی ویو کتاب ورکړې شوی
مولانا مودودی
او یو سو داسې کتابونه چې هغه ټیپیکل پاکستانی بیانیا یا نریټیوز چې بیانیا هغه ټایپ کتابونه اجازه ته یو کتاب هغه وی چې دا یو پکې لکه گزاره کوله چې راجا گید ملو شو هغه ما مو لوست
راجا گید هغه ناول چې د بنو قدسی اردو ناول دی
جی نو تا ته مخصوص کتابونه الاو دی او ته نور د دنیا د حالاتو د سیاسي حالاتو د دنیا د مطلب ته بندیوان خو یې خواسته په سوچ تا په لوست باندې هم بندیز دی
سنا یو مخ کې جده دا رپورت راغلی و چې علي باندې تشدد شو دی او نخې دی بي تاسو ته موسین څه ویلی یا تاسو څه نوٹ کړل
یره علي خپل خو چون کې هغه نو موجود خو دا موږ د موسین ته پوسو کوو د موسین جواب دا و چې هغه خبه خو هغه ته خوراک کې سم نغښتا تاسو ته پته راغله شکر یعنی د شوګر مریض دی نو هغه ته داغه د صحت دا مسلې شته چې هغه چونکی داغه داسې مرضونه دي چې هغه صرف دوایي سره تړلي نه دي یا د خوراک سره هم تړلي دي. ما ته د محسن د خبرونو داسې اندازه وشوه چې د هغې دومره خیال نه ساتل کېږي.
سنا د محسن څه ویل په جیل کې د څه قسم د خلکو سره اوسېدل د جیل کنه دوی ځان له اوسېږي ځکه چې د پارلمان غړي دي.
ڈسکشن زمونږ په دې ډېر اونشو چې هغه وی چې خدي اوبویسلی هغه وی چې خدي ځکه یو زه تاسو ته وضاحت کوم چې کله تاسو علی یا محسن سره ملاقات کوئ نو تاسو سره صرف د جیل پولیس نه بلکې د استخباراتي ادارو کسان هم ناست دي. لکه نن چې موږ ملاوي دو نو دا هغه رونه مو ترونه مو نو هغې ته دا سامان چې سره وړي یا ملګري نو دې حده پورې چې تاسو داسې هغه څه یوسئ نو هغه یو یو د فروټ دانه اوچتېږي او هغه لاندې کتل کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بی پولی خبریالانو ټولنه له پاکستان غوښتنه کوي چې د محمد بلال خان په نوم د هغه پاکستانی بلاګر د وژلو جزئیات دې څرګند کړي او وژونکي دې ونیسي چې تیر ورځ په اسلام آباد کې ووژل سو. وژل سوی ځوان پر اسلامي موضوعاتو آنلاین لیکنې کولې او ویډیو کلیپونه یې خپرول. نور حال په دې رپورټ کې نجیب عامر راکوي.
بی پولی خبریالانو پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې پر اسلامي موضوعاتو د لیکنې کوونکي فعال یا بلاګ لیکونکي ځوان بلال خان د وژل کېدو پر قضیې رڼا واچوي. د نوموړي مړې د جون پر 18 اسلام آباد ته نږدې موندل شو. د پولیسو په وینا 22 کلن محمد بلال خان ته لومړی یو چا ټلیفون کړی او جیناین سیمې ته غوښتې، خو چې دې څنګه هلته رسېدلې ګڼو کسانو پرې حمله کړې، په زور یې ځنګل ته کش کړی او د خنجر په وسیله یې وژلې دی. پولیس وایي د یو ډز آواز هم اورېدل شوی دی. د پولیسو د لومړني راپور له مخې داسې معلومېده چې برید کوونکي پر دغه پاکستانی بلاګر سخت په غوسه ول او شدید نفرت یې تکاوه. پر اسلامي موضوعاتو د محمد بلال خان بلاګونه او ویډیو کلیپونه خورا زیات مشهور وو. نوموړي پر ټویټر 14,000، پر فیسبوک 22,000 او پر یوټیوب چینل 8,000 پلویان یا فالوورز لرل. د بلال خان پلار په یو ویډیو کې ویلي زوی له هیچا سره هیڅ ډول دښمنی نه لرله، یوازې د پیغمبر او اصحابو په اړه خبرې کولې. د ایشیا پیسیفیک لپاره د بی پولی خبریالانو د ادارې مشر ډانیل باسترټ په یو بیان کې ویلي له شواهدو معلومیږي چې بلال خان د خپلو بلاګونو یا لیکونو خبرو له وجې وژل شوی دی. نوموړی وایي دا یو بېرحمانه حسد او امنیتي ادارو له پکار دی چې د هغه وژونکي معلوم کړي او ونیسي. ډانیل باسترټ وایي داسې کسان باید هیڅ د بخنې وړ ونه ګڼل شي چې پر هغو کسانو مرګونې بریدونه کوي څوک چې پر لیکه یا آنلاین د خپلو خیالاتو اظهار کوي. د غوښتنه کوي چې د پیښې تر شا ټول جزئیات باید راڅرګند کړل شي. په پاکستان کې بلاګ لیکونکي له ډېره وخته د ستونزو سره مخ دي. د 2018 کال په پیل کې 15 مشهور بلاګ لیکونکي په لږ وخت کې مخکې وروسته د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه پورته کړی شول. دوی تر څو نیو ورک ول او بیا خوشې کړی شول. د هغو په منځ کې احمد وقاص ګورایا هم و. نوموړی وایي د تختونو د پیښو تر شا استخباراتي ادارو لاس درلودلو او هدف یې دا و چې آنلاین یا پر لیکه لیکونکي کسان وډاروي. بې سرحده خبریالانو تیره میاشت یو راپور خپور کړو چې پکې ویل شوی پاکستان په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ له پلوه په 180 هیوادونو کې په 122 نمبر ولاړ دی. تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د څوکیو لپاره امیدواران دښمن دي چې هسې نه حکومت دغه ټاکنې یو واري بیا وځنډوي. د دې امیدوارانو شمیر یو څلوښت دی. له دوی څخه ځینې یې د حکومت دا ګام بې منطقه بولي چې وار له مخه یې د سیمې د ناامنۍ وضعیت له وجې د صوبایي اسمبلی انتخابات ځنډولې دي. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
پسولی وزیرستان کے دو صوبائی حکومت دو نشستوں دے پارا پا انتخابی عمل کے برخا اخستن کی امیدواروں ویائی چھ دوی دے مشکلات سارا مخمخ دا اندیشنا ہن لاری چھ حسنا چھ دا انتخابات یو زل بیا وزن ریجی دے یو امیدوار مکشنی بریگیڈیر قیوم شیر مسعود نا وار وائے
دو جولائی نا دی جولائی تا کچھ حالا ٹیک نا دی زدہ بیاں کے دا وطل
سره دې کې حالات څنګه کېدای شي کنه نو دې نه مو دا اندازه لګل چې د دې یا پرای پاتا نه ورته چې الیکشن مش کاوی کنه حالات خو په غیر رنګ راوندې نه پانه خراب شوی دي نه پانه ټک شوی دي کنه
د ژوند یو په ملاتړ ولاړ آزاد امیدوار عبدل وحید مسعود په دغه برخې په دا رنګ راغیږي
نو چې کی مو دا اوس حالات راوندې په وزیرستان چې دفاع 144 لګېدلې دو اور کبه شمالي وزیرستان څو وخت سي نو تا کرفیو لګېدلې دو یو مقصد الیکشن اعلان وکړ په هغه نه بعد بیا د الیکشن نو 15 سره بیا په خلک کو نو په داسې حالات سي وته خلک ته ژوند ډېر مشکلات دي نو وته د الیکشن کمپین کول دا ډېر مشکله خبره ده نو زه خو دا نه پېژې چې د حکومت د څه مقصد دی چې راځي بار بار ځندوي او پتا نه لګي چې دا الیکشن به وکړو یا نه وکړو
د دغه امیدوارانو د مشکلات او اندېښنې چې د سویلي وزیرستان الیکشن کمیشنر آصف خان خټک خبر کا هغه دا امیدوارونو ته په دارنګ باور ورکا
تر 25 جولای پورې الیکشن کمیشن آئینی طور باندې پابند دی کنه چې به الیکشن کوي اوس موږ سره داسې پیمانه یا موږ سره داسې سټینډرډ نشته چې موږ دا وایو چې دا الیکشن به کیږي یا نه کیږي پاتې شو خبره د 144 موږ د دې سره میټینګ وکړو نو هغه وی څنګه په دې کې داسې کوو چې داسې کوم کینډیډیټس موږ به دې ته فکر دی جلسه کول غواړي یا جلوس کول غواړي موږ به دې الاو کوو
یاد دې وی چې د سویلي وزیرستان په 26 حلقہ یوسل دیارلس مسعود او حلقہ یوسل سوارلس وانکش نولس او یو ویش ټول یو څلوېشت امیدوارون مقابلے ته راوتلی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خبريږي منځنۍ صفا شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو سپو 2013 15300 شپېته او 15255 کیلو هرتز
د قبایلي ضلعو په ګډون په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د پولیو ضد کمپاین له پرون راهیسې پیل شوی دی چارواکي وایي په نورو ضلعو کې به کمپاین درې ورځې وي خو په بنو ډیویژن کې به 15 ورځې وي د دوی په خبره دا ځکه چې هلته ماشومانو ته د پولیو لګېدو زیاتې پیښې ثبت شوې دي په پاکستان کې سږ کال 23 ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي چې 18 د خیبر پښتونخوا دي تفصیل ظفر خان راکوي
د پاکستان د نورو صوبو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په اته ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستانونو بنو ډی ای خان لکه مروت شانګله بونیر او تورغر کې د پولیو ضد د واکسینو کمپین له پرونه پیل شوی د پولیو ضد واکسین کوونکي وای کمپین به درې ورځې وي خو په بنو ډیویژن کې به 15 ورځې دوام وکړي د خیبر پښتونخوا د پولیو ضد واکسینو د بیړني مرکز ویان ډاکټر امتیاز علی شاه پرون مشال رادیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې به 100,000 واټش په 10,000 ماشومان ته څاڅکي ورکوي
په ډېرو علاقو کې کمپین په درې ورځو کې ختمه خو په بنو په نارت وزیرستان کې او په ساؤت وزیرستان کې به زموږ د کمپین د 15 ورځو کې ټولو ماشومانو ته برسو او واکسین بولر کوچ هغه پچ کړی شو
د پېښور په ماشوخېلو کې د اپریل په 2 د پولیو د څاڅکو ضد ناسم اوازه خوره شوې وه چې د هغې را وروسته د پولیو څاڅکو په ورکوونکو حمله شوې وې د حملو وروسته په پاکستان کې د پولیو څاڅکو ورکولو کمپین ځنډېدلی و همداراز د انکاري میندو او پلرونو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی چې له امله یې 14,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي ډاکټر امتیاز علی شاه وای انکاری میندو او پلرونو ته د جرګې له لارې قناعت ورکوي چې د پولیو څاڅکي محفوظ دي او بچي یې له ټول عمرې معذوري ژغوري نوموړی ویل د پولیو په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي استازي بابر بن عطا په لارښوونه انتظامیه د انکاري والدینو پر ضد پرچه لیکل هم ختم کړی دي
چې کله یو ماشوم ته واکسین میلاو نشي په یو علاقه کې نو هغه ماشوم خطر جوړ شي چاپېره نو ماشومان چې کم دي ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن د خپل طرف نه دا یو قدم یې اغستی و چې هغه خلک چې کوم د نورو ماشومان به په خطر کې اچول هغوی به پرچه کول او هغوی به جیل ته بوتلل اوس خو بخیر توګه باندې د دې اعلان شوی دی چې دغه طریقه به هم نه کوو
تیر کال په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه مخې ته راغلي وو، خو د سږني کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې دا شمېره درشتو ته لوړه شوې ده. تر ټولو زیات 14 ماشومان په بونو ډیویژن کې پولیو یا ګوزن وهلي دي. په هغه ډیویژن کې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان هم شامل دی، چرته چې د مې په شپږشتمه د خړ کمر پیښې وروستو حالات کړکېچن او د 2 ورځو لپاره کرفیو هم لګېدلې وه. خو د پولیو ضد کمپین کوونکي وایي پرون په هغه ضلع کې د کرفیو تر ختمېدو وروستو هر کور ته ورځي او ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. پولیو رنز له نړۍ ختم شوی، خو پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې دغه وایرس شتون لري.
تاسو مشال رډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3:30 بجې سوی دی. فرخند اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د قومي اسمبلی سپیکر د پارلمان نیول شوي غړي ځکه اسمبلی ته نه ورغواړي چې پر بجټ د رای ورکولو په وخت مخالفو سیاسي ګوندونو رای کمی شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون پیپلس پارټي او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د مشرانو ترمنځ د غونډې وروستو خبري کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن ویل د روانې میاشتې په اخره کې د ګرانۍ او د حکومت د اقتصادي او سیاسي تګلارو پر ضد ټولګوندیزه غونډه رابلي. د خیبر پښتونخوا حکومت د 2019 شلم کال بجټ نن صبح وړاندې کوي. د صوبې د پارلماني چارو او قانون وزیر سلطان محمد خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په بجټ کې 200 ارب روپۍ د پرمختیايي کارونو لپاره ځانګړي کړي دي. د جنوبي وزیرستان د ټاکنو کمشنر وایي امیدوارانو ته به د ټاکنیز کمپاین لپاره د غونډو کولو اجازه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي وزیرستان کې حکومت یو سلسله سلوختم دفعې لاندې په سیاسي غونډو کولو بندیز لګولې دي. د برتانی وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره وکتل. پرون په لندن کې د وزیر اعظم تریزا مے ولسمشر اشرف غنی ترمن تر کتنی او وروسته برتانی د افغانستان لپاره 100 ملیونه پونډه بشری مرسته هم اعلان کړه. چین امریکا ته خبرداري ورکړه چې پر ایران دی د انتهایی د فشار اچولو په طریقو کې نرمي راولي. چین ویلي د امریکا او ایران ترمن ته ممکنه تصادم په اړه اندېښمن دي. په بیجینګ کې د شام د بارنیو چارو له وزیر سره تر لیدنې وروسته چینایي حکومتي کونسلر وانګ جی پر ایران هم غږ وکړ چې د نړیوالو طاقتونو سره په شوې اټومي لوسنامې ولاړ پاتې شي. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي نن په قاهره کې خاورو ته وسپارل شو او د کرکټ د نړیوال کپ په سیالیو کې دا وخت افغانستان او انګلند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند ټاس وګټو دا وخت بیټنګ کوي چې په 1400 اوورونو کې 4 اویا رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی آوټ شوی دی.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. اوسم تاسو د مشال ریډیو نیوز خبرونه د مشال ریډیو مجله په تکراری توګه خبرو کوربه نجيب امیر دی.
د مشال ریډیو مجله د مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو زیم ستاسو قربا نجیب امیر او لنو ادبی او کلتوري مطالب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دې خبرونه کې به واوري د سوات د سلامپور د لاسي جوړو شو ټوکیو په اړه د تراپور وړاندې کوو. په کونړ کې د پکولو جوړولو کار ته هم کتنه کوي چې څنګه روان دی.
پکولو له موږ جوړو او سازره وخت کې پکولو نو موږ سره کاریګر دي سینه کاریګر د ورځې شل پکولو غاندي سینه پنځه شو غاندي.
د ترهګرۍ په موضوع د لیکل شوی یو ناول له لیکوال سره هم غږیدلی وو.
دا نام حفصه ریحان دی او زه د سوابي سره بلونګ کوم. دلته حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور کې زه ایز ا هاوس افیسر کار کوم.
یو خسته ترنم ته مهم خبرونه کی ځای ورکړې.
دا زما د ژوند هر اڑخ چې بدنام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انام دی.
د
سوات په سلامپور کې خوښه سلويغ زره خلک په لاسو د جوړو روایتي شالونو او سادرو د صنعت سره تړلې دي. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړیو راهیسې را روان دی چې اوس ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی. د دې هنر کاریګران وایي چې که حکومت ورسره مرسته وکړي نو د هیواد په معاشي پرمختګ کې د پام وړ کردار لوبولی شي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری یو رپورټ جوړ کړی.
دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سوات سلامپور کلی دی چرته چې کاریګر روایتي سادرې شالونه ټوپۍ او واسکټونه جوړوي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپله تاریخي وړتیا لري. دا وخت د دې صنعت سره سخواوشا سلویغ زره خلک تړلي دي. په دغه اړه د سلامپور کاټیج انډستری اسوسیشن مشر حاضر ګل وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 5-3 کډې چې دی هغه کار کوي او د هرې کډې سره کم از کم درې خلک چې دی هغه زمونږ د کلی په روزګار دی. او د دې نه علاوه دا یو کډې چې ده د ځان سره د خپل کلی نه بهر د دوه درې خلکو د روزګار ذریعه هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 5-5 خلکو لپاره د روزګار ذریعه ده. زمونږ کلیوال خلک چې دي 5000 کډې چې روزانه کار کوي نو دوی 15000 د زنانو شالونه یا د نارینهو لپاره صادري چې دي تیاری دغه شان ته ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
په سوات کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سوات په ځینو سیمو کې له پیړیو راهیسې را روان دی او د وخت تیرېدو سره سره پکې مقامي رنګونه هم یوځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلې دي. هغه د دې هنر د تاریخ پاړه وایي
د دې کوم تاریخي حواله ده. نو په دې کمبل باندې په شړۍ باندې چې کوم یې ګلکاری کیږي په دغه کې د یونانانو اثر شته، د بودیستو اثر شته، د هندوانو اثر شته، د جیومیټریک پیټرن او یعنی ګلکاری پکې شته چې دا لکه د مسلمانانو لکه روایت دی، لکه د پښتنو روایت دی او لکه ورچې دا د عالمي لکه مارکیټ هم لکه حصه جوړیږي نوي نوي لکه تاسو ته خو دې کوم تاریخ دا خو ډېر زیات یعنی زوړ دی.
د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کاریګرانو او دې سند د ودې لپاره یو پیکیج منظور شوی و خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیې مشر حاضر ګل وایي دا کار ځایي ولس په خپل همت روان کړی دی او اوس یې مصنوعاتو ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا موږ چک ریپبلک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطي دي، د خلکو سره اغې زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي، په جرمني کې، په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه دا پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقل بنیادونو باندې. او سږ کال موږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي، هغه اپرو شوی دي، زمونږ ولې کنسایمنت ته په پولینډ کې زمونږ خبرې اترې روانې دي، دا چې زمونږ په کینیډا کې هم خبرې اترې روانې دي.
د یادونه وړ دا چې دا روایتي کالیبا وړاندې د سواد په دیولای او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل خو د نوي دور دراتګ او حکومت د بیغورې لکبله اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوې دي.
له پولی اخوا په کونړ کې هم د لاسي صنعت بازارونه لکل نو راهیسه باد دي. کلونه وشول چې په کونړ کې د پکولو ګنډل رواج لري چې له همدې زیات هیواد نورو سیمو ته دغه صنعت خپور شوی دی. پکول ګنډون کې وایي په خوای بازار ډیر ګرم خو په هیواد کې د بیروزګاری کچې زیاتوالی د دوی په کاروبار بد سر غورځولې دی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار روح الله انوري رپورټ ته.
کونړ مرکز اسداباد کې د پکول او لوړینو ټوکرانو د جوړیدونکو شیانو په لسګونو دوکانونه موجود دي چې په هر یو کې له 15 تنو نیولې تر 60 پورې کاریګر کار کوي. څلوېخ کلن حاجی داوود د پکولونو، واسکټونو او چپنو ګنډلو او خرڅولو دوکان لري. د پکولونو ګنډلو کاری شاوخوا 15 کال وړاندې پیل کړی دی. یو وخت خپل د بل دکان کې شاګرد و، خو اوس خپل دکان لري او 25 کسانو ته یې په یاد دکان کې د روزي ګټلو زمينه برابره کړې ده. په دکان کې د پکولونو، واسکټونو او چپنو ګنډلو لپاره 10 ماشینونه ایښي دي. هر یو استاد یوازې د ماشین ستنې او بخې ته ګوري او خپل کار سره کار لري. د ماشینونو د غراري له وجې کارکوونکي په اسانه د یو بل خبرې نشي اورېدلی. حاجي داود د خپل کاروبار په اړه وویل:
او پکولونه موږ جوړو، اوس هزاره وخت کې پکولونه موږ سره کارګر دي. سینې کارګر د ورځې شل پکوله وګنډي، سینې 25 وګنډي، سینې 10 وګنډي، خو کارګرو سره پس خبره ده. یو شل پکولونه به دوامداره موږ جوړو روزانه. کسان هم موږ سره تقریبا یو چې 25 نفره دي، خو دا ټول پکولونه نه جوړ سینه واسکټ او سینه کورتۍ او څه چپن او پاکول. او مطلب دا دی چې د خیاطۍ ټول سیستم لباس جوړولو کوم شی چې څوک وغواړي نو هغه موږ د وړۍ نه جوړو، هغه کار رقم دی باسي.
هغه وای څو کال وړاندې بازار ښه و، اوس چې د هیواد په کچا د خلکو اقتصادي وضعیت کمزورې شوی، دې حالت د دوی په دوکانداري هم بده اغیزه کړې ده. خو بیا هم د هیواد له بیلابیلو برخو او له بهرنیو هیوادونو ورته فرمایشونه راځي.
یو خو مطلب دا دی جنسونه ډېر زیات ګران شولو. مطلب کو په خوا باندې په میاشت کې یو کس په کول اغوستو، هغه اوس په درېمه میاشت باندې اخلو. د بار نه چې موږ کم شهر او ګزو، هغه باندې ټکسونه هم ډېر زیات شولو. او په کول داسې یو شی دی چې هغه عصري کې په ښار کې ته په سر کې هم خوند کوي، که په غره کې په سر کې هم خوند کوي، لکه عارضي کې دغه لباس خوند کوي. نو ځکه زیات خلک ټول افغانستان ولایتونو کې موږ نه یو څه غواړي، او د خارج په دغه باندې نو زیاتره خلک تو خو د پاره چې راشي کولال تاغې
اندازه. حاجی داود وای پخوا په افغانستان او کوزه پختونخوا کې د چترال پکولونو ډیر نوم درلود، خو اوس د دوی په لاسونو جوړو شوو پکولونو ترې د افغانستان بازار نیولی دی، نو ځکه له خپل کاروبار خوښ دی. دلته استاد شاپور د برقی ماشین شاته ناست دی. د ماشین ستنې چټک حرکت او بخې ته سترګې زیر کړې دي، او د لاسونو په ګوتو ستنې ته ټوکر سموي چې څو ښکلې پکول وګنډي. هغه وایي:
تقریبا زما به 13 کال کېږي زه پکولونه ګنډم، او یاره 25 پکول د ورځې ګنډم.
او چیرته دا کاروبار زده کړی؟
دا هم دې داوود استاد سره زده کړی. بس شکر الحمدلله راضي مې خپل کار.
د حاجی داود دکان ته د پکول خستلو په نیت شیخ نورستانی او سلیمان راغلی دي. دوی وای:
دلته راغلی ما د دکان ته په مخه راځو، دلته د میګانډو پکول نه اخلو، سیو مسلی د دکان نه اخلو. څوک بلنده خوښه، څوک د فاتح خوښه، څوک چترانه.
او دې دکان ته راغلم یو پکول لپاره چې پکول واخلم ځان ته. دې دکان مشهور پکول نه دي، خلک زیاتره نور ولایتونو ته هم غواړي.
حاجی داود وای وړین ټوکر په کونړ کې هم جوړیږي، خو اندازې لګه ده، او دوی دلته اکثره د چترالی، چینایی او په نورو ځایونو کې له تولید شوو موادو استفاده کوي، او له همدې وړینو ټوټو د ورځې د سلو په شاوخوا کې پکولونه ګنډي، او د پکول بیا د هغه د ټوکر د بیې پورې تړاو لري چې له 200 افغانیو نیولې تر 1000 افغانیو پورې قیمت رسیږي. په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مسؤل حاجی محمد جلال حقانی ویل: په هیواد کې روانو جنگونو، اقتصادي ستونزو او سوداګرو ته د امنیت د کمزورتیا له امله ورپېښو ګواښونو د ټولو صنعتکارانو او سوداګرو په کاروبار بده اغیزه کړې ده، خو بیا هم کوښښ کوي چې د کونړ په کولونو او نورو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي.
د پخوا په شان چې مخکې د پکولونه او واسکټونه د دې ښه بازار و کونړ کې، او نور ولایتونو ته هم تللی، او څوک په تلل څوک به د کونړ له پکول نوم و، هر سړی به غوښتنه دا وه چې مال د کونړ له پکول لاړ. اوس د دغې خلکو بازارونه یو اندازه خراب شوي دي، چې دغې کارونه ځکه چې هغه شانتې خرید او پروش لکه پخوا چې کېدو اوس نشته دی. دغه زموږ په کونړ کې دغه یو تولید و، د دغې خلکو لاسته راوړنې وې. موږ هم کوشش کوو چې د بازار ښه شي، خو اقتصادي ستونزې چې نو بس هر شي بازار خراب.
د کونړ مرکز اسدآباد په ګډون د ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د پکولونو جوړولو او پلورلو په لسګونو دوکانونه شته دي چې پکې سلګونو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شوې ده. هر یوی خپل مینوال لري. د هر دوکان مالک کوښښ کوي چې ښه او له نورو ښکلي پکولونه وګنډي تر څو له نورو زیات مشهور شي او زیاته ګټه ترلاسه کړي.
د مشال رادیوی مجلې ته غوږی اوس ته پښتني لیکوالې سره شوی مرکه دراورو. دا لیکواله حفصه ریحان ده او په اردو ژبه د ترهګرۍ په موضوع یو کتاب لیکلی دی. دا کتاب دا مې لهو نومیږي. ما ورسره د مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې. په سر کې هغه موږ ته د ځان په اړه معلومات راکوي.
دا نام حفصه ریحان ده او زه د سوابي سره بلونګ کوم. دلته حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور کې ایز ا هاوس افیسر کار کوم.
ډاکټر حفصه ریحان، تاسو میډیکل شوبې سره تعلق لرئ خو موږ اوریدلې چې تاسو ناول چاپ شوی ادبي حالې ځلې هم تاسو کوئ، په دې باره کې کوم ته معلومات راکړئ؟
جی جی بالکل، د ادبي حالې ځلې زما دا تعلق دی چې رائټینګ ډېر کوم بچپن نه، او اول به ما دې نیوز پیپر وغیرہ کې وړو کولی کې لیکل، او هغه نه بعد ما کافی د میډیکل کې لیکل کول، آرمی میگزین کې مې کافی کار لیکل کړی دی، او نو دې نه علاوه یو ناول هم زما اپ چې پبلش شوی دی. بالکل،
د دې ناول په باره کې کوریدونکو ته معلومات ورکړي. په کومه موضوع باندې تاسو ناول لیکلې، سنو میګو په کومه ژبه مو لیکلې؟
جی ناول اردو کې دی، اردو زبان کې دی، او د مېم دی دا ملو مینس چې د وینې قیمت، نو دا په بیسټ په آرمی پبلک سکول چې کوم ټیک شوی او کې ماشومان شهید شوی او نور ټیچرز او کافی خلک شهید شوی، هغه باندې بیسټ بیسیکلی او ریلیټډ د ټیررزم وغیرہ سره.
جی صحیح. دا ناول تاسو کله چاپ کړ ډاکټر صاحب؟
د دې تقریبا یو څه شپږ یا اووه میاشتې شوی.
صحیح. نو ډاکټر صاحب، حفصه ریحان دې ناول ته مو څنګه پام واوخت؟ په پښتونخوا کې خدا سي پیښې ډېرې شوې دي. دا د آرمی پبلک سکول باندې چې کومه پیښه وشوه، آیا دا ماشومان تاسو په خپله نږدې نه لیدلي وو؟ که څنګه قصه وه، که دا راته وایي څنګه متاثر شوه او د دوی په ژوند مو یو ناول ولیکه؟
جی جی، اصل کې کله چې موږ دا اټیک وشو ټایم موږ تھرډ ایئر ایم بی بی ایس سټوډنټ وم، نو موږ اکثر دې هاسپټل کې زموږ خپل ټایمینګ دی، هغه کلاسز ته به موږ راتلو هاسپټل کې. نو کله چې تقریبا دا ټیک شو، تقریبا داسې ټین داسې د ورځې دس بجې یا گیارہ بجې بیا موږ هاسپټل کې وو. نو کله چې موږ دا بیا داسې وو چې بیا موږ پیشنټس راتلل، والنټیئرز خلک چې موږ غوې ډېر زیات پیشنټس لرلو ماشومان او داسې، نو هغه موږ په خپل باندې هغوی فیملیز او د هغوی لکه د هغوی ماشومانو چې کوم کنډیشنز وو یا داسې، نو هغه موږ په خپل باندې بیا ولیدل. نو بس هغې نه بعد بیا ما دا چې کله ما رایټنګ طرف ته بیا پام شو، نو ما ویل چې بیا دا یو ټاپک ما راواغستو هغې لپاره. بیا د دې نه علاوه دوی هغوی چې کوم فیملیز وو ما سره چې اپروچبل وو، نو د هغوی ته ما اپروچ وکړو، ما لکه هغې باره کې هغې انسیډنټ باره کې هغوی نه د هغوی مخکې چې څنګه لایف وو غینا روستو څنګه لایف دا وای باره کې ما کوم سره خبرې اترې او کې انټرویوز وشول، ما بچنه مې بیا پاره کې بوک کلی کلی نه.
صحیح. ډاکټر حفصه ریحان، ولې مو دا کتاب په پښتو کې چاپ نه کړ، تاسو په اردو کې دغه خبر کو دا کتاب؟
غینا ما مل چې دا بوک د سیټ لکه کم قسم وړي نو چې په لینګویج د سیټ باندې پوېږي، نو اردو هم لینګویج تقریبا ډېر زیات خلک پوېږي او ویل شي، نو په دې وجه.
نو ستاسو کتاب چې د څنګه او لکه ریسپانس څنګه او کوم خلکو ډیرو لستو، د نورو صوبو خلکو کنه، د خپل د خیبر پښتونخوا پښتنو د کتاب ډیرو لست؟
نو نو خو په دې وجه لږ لستو چې مطلب دا چې موږ خپل صوبه کې دا انسیډنت شو، زموږ ډیر زیات خلک دینه متاثر او کنه، نو صرف د ای پی ایس اٹیک نه نور هم زموږ صوبه کې خلک دي، ټول صوبه تقریبا د ټیرریزم نه ډیره زیاته متاثر ونه، په دې وجه دې نه لږ زیات ریسپانس دی، خو بیا لکه اوورال کنټری وایز چې کوم دی نو هغه نور صوبو نم ریسپانس شته.
صحیح.
ډاکټر حفصه ریحان درته وایي چې یو ناول تاسو ولیکو، تاسو په خیال د خلکو ولوست، دې لړۍ ته به دوام ورکوئ؟ تاسو به غواړئ چې نور ناولونه مو لیکئ په نورو موضوعاتو هم، په همدې موضوع هم؟ ځکه جنگ خو لا ختم نه دی او ټروریزم لا هم شته په څه ناسه شکل کې، خلک اوس هم بدمرغه کیږي، نو تاسو به په همدې موضوع باندې راتلونکی ناول مو یا به په همدې موضوع که نه داسې رومانټیک ناول یا په تاریخي ناول په نور موضوعاتو به تاسو تبازمایي کول غواړئ؟
نو خامہ خنور موضوعات باندې بم کو خو دا چې اول خو ما دغه نظمونګ اول ټول نزیات افیکټ په دی باندې موږ ټول نزیات افیکټ په دی باندې یو لکه ټول صبح نو په دی وجه اول خو دا ټاپک وشو، بیا به نیکسټ ټایم زما خیال دی چې د چرته ډراما وغیرہ کې سٹارټ واخلم کنه، نو په اړه هغه ته مخکې شل ایشو باندې ویل رائټینګ کنټینیو کوم.
صحیح پښتو کې مراده لري ډاکټر افسر ریحان چې سوالي کوي، ځکه اوس خو به خلک تاسو ته بار بار ما غونې برازي او تاسو ته وایي چې تاسو په خپل مورنۍ ژبه کې هم یو سوالي کوي.
بالکل خیال خو مشته چې په پښتو کې هم لیکم، خدای او ټاپک چې اصل کې کنه نو دادا سره چې دلته دا صرف د یو سوبي ټاپک نه لکه زموږ ټول ملک چې کوم دی هغه دی ټیریزم وغیرہ نه افیکټ دی، نو ما ځکه په دې وجه ځکه ولیکلو. بل ګورو به کنه ان شاء الله ضرور خیال دی چې پښتو کې به ان شاء الله درته لیکو.
صحیح. او تاسو که د خپل دغه په باره کې راته وایي، د ادبي خپل ادبي هلو زلو په اړه راته وایي، تاسو وی چې اخبارونو ته به مو لیکل کول، هغه لیکل اوسم کوئ؟ تاسو کوم اخبارونو سره تاسو لیکل کړي، قلمونه به مو لیکلي یا به مو نور سره لیکلي؟
بالکل چې مطلب وړو مدازي 5th کلاس کې یاد شي نو هغه ټایم به ما د نیوز پیپرز کې چې به کوم کډز پیجز راتله لږه کې هم لیکل، ډیلی اوساف کې، ډیلی ایکسپریس او ډیلی مشرق کې به ما لیکل، هغه ټایم کډز پیجز چې راتله لږه کې به ما کډز سټوریز لیکل. بیا هغه نه بعد چې کله لکه لږ ایج تیر شو نو هغه نه بعد بیا ما میگزینز کې لیکل، نو فیملی میگزین وغیرہ کې به ما لیکل سٹوریز اور شارٹ سٹوریز کنا. ان علاوہ ہلال میگزین دے ہر مہینے کے ماں دا ناول ہم پبلش کرے دے، او دین علاوہ آرٹیکلز میں پاری کیوں مشتے دے. ان علاوہ یونیورسٹی سے زمانگا کمو خیبر میڈیکل یونیورسٹی خیبر میڈیکل کالج دا اگوی چکم میگزینز ہوگی کہ ماں ریگولر رائٹنگ کولو، او دا اگوی چکم لٹرلی سوسائٹی و دا اگوی بزے چیف ہوم کنا 3 years ماں دا اگوی دا اگوی چیف ہوم. دین علاوہ دا چې زما یو دا انوویټیو یوت اوارڈ هم ما په دې ناول باندې زما ته ملاو شوی او کنه، او څه بیا غوښنه بعد مې بیا دا ناول لیکل.
صحیح. ډاکټر صاحب تاسو د خوخي لیکوالان څوک دي؟ د کوم کوم رائټرز نه تاسو ډیر زیات امپرس یا تاسو متاثر غواړئ چې ما غسه لیکل تاسو مو کوي؟ هغه کده هرې ژبې خو تاسو خوخيږي دا غوې نمونه کراته وخت
دا چې زما خو وخت کم دي، زما خو لکه چې کم اولډ رائټرز مخکيني هغه زما لکه ډیر زیات فیوریټ دي کنه، او لکه ډیپټی نذیر احمد چې کوم یا عبد الحلیم شرر ناول چې کوم دی هغه زما ډیر دی. او نن سب لکه نیو دغه کې چې کوم نو اشفاق احمد زما ډیر زیات لکه فیوریټ دی، احمد ندیم قاسمی او مستنصر حسین تار رضوی به زما لکه د دوی چې کوم دی هغه فلسوفیکل رائټینګ دي کنه، نو هغه زما لګ خوخت دی لکه ریډینګ کې مو رائټینګ کې زما لګ زیات خوخت دی. او جی
صحیح. او په پښتو ادب کې په شاعرۍ کې یا په نثر کې څوک ملوست دي کنه؟ بيخي مو څوک لوست نه دي.
نو پښتو کې دا چې رحمان بابا لږ شان دی خو دومره ډېر زیات نه دی کنه، خو لکه دا چې زما اصل کې ریلیشن چې کوم دی اردو لټریچر سره داسې و کنه چې زما فادر چې کوم دی نو ایم ای اردو لټریچر و، نو لکه هغه اردو لټریچر لیکچرر و، نو چې کله موږ زواړو ما نو زموږ د کور کې بل لکه اردو لټریچر بوکس و ډېر زیات، نو ما ډېر زیات لوستې دي، نو ځکه مطلب دا چې اردو لټریچر سره زما زیات تعلق دی اس کمپیئر ټو پښتو.
صحیح. ډاکټر حفصه ریحان دمره تو وای چې دا طبابت یا میډیکل خو ځان لا یو شوبه ده او ډیره سخته ده، په دې کې زه پوهیږم چې تاسو به ډیر زیات مصروف ماسته، کوم داسې وخت وي چې هغه تاسو ادبي هلو ځلو ته ځانګړې کړې وي او وخت پیدا کوي شي چې ادبي لیکلو کې کنه؟
بالکل دا چې فیلډ دا چې کله چې یو نوم کافی ټفي مینج کول او چې کله بیا نن سبا خو هم ډیوټیز دي، نو هم تقریبا ټفي کله ډیر شي کله نایټ پکې راځي، نو دا چې ډیوټیز ټفي خدا دې چې کله زما سره دی رائټینګ سره زما شوق دی، نو زما ته څومره ټایم هم ملاو شنو زه بیا هغه کې کومه ادروائز داسې سپیسیفک ټایم نه چې لګا دی ټایم کې دا کولای شم، ځکه چې زموږ ډیوټي روټین داسې ډیفرنټ دي کنه،
بالکل دا خبر
بالکل خبر ہے لگی آئے
بالکل بالکل جی پیغام لارے
ډیر مهرباني بس الله دې خوشاله ساتي ټول بس دعا وکوم ان شاء الله دا سې سبلټي زم نه جذب او ویته پیغام ورکوم بس دعا وکوم ان شاء الله
دا والی کوالا حفصه ریحان اوس راځي د خوږجبي شاعر سرور خټک یو تازه کلام په شریک وورو چې د زاهدا مسکان خټک لخوا په خيسته ترنم کې زمزمه شوې ده له همدې سره به د مجلې دا غنه هم پېتا ورسیږي
دا زما د ژوند هر اڑاخ چې بدنام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے ہا غزڑو چی بائی پزڑنو بادشاہی کڑا ہا غزڑو چی بائی پزڑنو بادشاہی کڑا نن هغه د یو غلام زمیر غلام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انام دی ما عمرو نام زل وکړو پر ناشو ما عمرو نام زل وکړو پر ناشو تا خو وی چې زما واست په منځ کې ګام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انام دی کسی ڈکی خلق راغل دکارونو کسی ڈکی خلق راغل دکارونو دو دیدن ملنگ مرا زما خام دے دا ہم ستا دا پاکی منی یو انام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے د زړګي د مجبور یو لک بالا د زړګي د مجبور یو لک بالا د یار هر ستم تخوایم ناکام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے چی خلصو محبت قبول ناکڑو چی خلصو محبت قبول ناکڑو د سرور د سیارانو تا سلام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے دا زما د ژوند هر اڑاخ چی بدنام دے دا زما د ژوند هر اڑاخ چی بدنام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے دا هم ستا د پاکی مینې یو انعام دې.